اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. وړاندې به واوري چې افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې به اسانتیاوې سره رامنځته کوي. په دې اړه تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د خپلو اړیکو د لرلو راپور رد کړ. په هرات کې د ممیزو د پروسس لومړی فابریکه پرانستل شوه او امریکا غواړي چې د ایران د تیلو هغه بیړۍ ضبط کړي چې د وینسویلا په لور روانې دي. بشپړ خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. طالب ویان صبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یوه استولی اعلامیه کې ویلي چې طالبان د هند د نیمې وچې په شمول په هیڅ ځای کې له کومې بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ شوی تړون عملي او افغانستان ته سوله راشي. د امریکا دفاع وزارت په یوه نوي راپور کې ویلي د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکه اوس هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او طالبان له دې ډلې سره همکاري ته دوام ورکوي. د القاعده شبکې په شمول له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې هوکړې مهمه برخه ده چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینۍ الوتکې پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او د همکارۍ یوه هوکړه یې لاسلیک کړه. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ایران کې د نسکوري شوې اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو د کورنیو د ملاتړ او ورته د ځواب ویلو د همغږۍ د نړیوالې ډلې غړي دي. د خبر پاڼې په وینا د هوکړه لیک له ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک شوی څو د دې هوایي پیښې بشپړې څېړنې وشي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړل شي. ایران لومړی ویلي وو د اوکراین د هوایي شرکت دا مسافر وړونکې الوتکه د تخنیکي ستونزې له کبله نسکوره شوې، خو وروسته یې ومنله چې په تېروتنه د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي لګېدلې ده. په دې الوتکه کې 168 کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمینې کیف ته روانه وه. د الوتکې ټولې سپرلۍ چې 14 افغانان هم پکې وو په پیښه کې ووژل شول. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنجشنبې په ورځ کار پیل کړ. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل د دې فابریکې له پرانیستو سره 200 تنو ته د کار زمینه برابري شي او همدارنګه په دې ولایت کې د کشمشو د پروسس ظرفیت لوړی شي.
در حال حاضر ما روزانه 200 تن
دی وایي موږ دا مهال په ورځني توګه 200 تنه کشمش پروسس کوو چې د دې فابریکې په فعالېدو سره کولی شو د پروسس ورځنی ظرفیت له 2500 څخه تر 3000 تنو پورې ورسوو. همدارنګه په همدې اندازه صادرات هم زیاتوي. شغلی فرهاد زیاته کړه دا فابریکه د کرنې د وزارت له بودیجې څخه د 15000 ډالرو په لګښت په تیرو 4 میاشتو کې آباده شوې ده. هند له روسیې څخه د 3 جنګي جټ الوتکو اخیستو ته زړه ښه کړی او غواړي چې خپلې 9500 زړې الوتکې هم ورغوي. د دې ارزښت 2.4 میلیارد ډالره کېږي. په داسې وخت کې چې هند له چین سره سرحدي شخړه لري، د دغه هیواد دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل له روسیې څخه 1.9 الوتکې اخلي او خپلې 9500 پخوانۍ الوتکې رغوي. د هند حکومت همداراز موافقه کړې ده چې 2.2 جنګي الوتکې هم له روسیې څخه واخلي. نوی ډیلی دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینسویلا ته روانې دي ضبط کړي. امریکایي څارنوالانو یوې محکمې غوښتنه کړې چې د ایران د تیلو بار 4 ټانکرونه چې وینسویلا ته روان دي ونیسي. دا د امریکا ضد پر دې 2 متحدانو د واشنگتن لخوا د فشار راوړلو تازه هڅه ده. د دې بیړیو د ضبطولو غوښتنه او په اړه یې شکایت د 4 شنبې په ورځ د ډي سي ایالت په یوه فدرالي محکمه کې ثبت شو او پکې ادعا شوې چې د تیلو د خرڅلاو د یو داسې ایراني سوداګر لخوا کیږي چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک سره تړاو لري. د ایران سپاهي پاسداران ځواک امریکا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړی. په محکمه کې د ثبت شوی عدالت مخې د امریکا د قدس ځواک د 2013 کال د دسمبر میاشتې رئیس د انتقال د یوې شبکې له لارې چې بندیزونه پرې لګېدلي او لسګونه د انتقال تنظیمونکي بیړۍ او اسانتیا برابرونکي پکې شکیل دي تیل لېږدولی دي. په دې څلورو تیل لېږدونکو ټانکرونو کې د امریکا څارنوالانو په وینا 1.1 میلیونه بیرله تیل بار دي. د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړي دي. کانګرس د هانګ کانګ په تړاو نوي بندیزونه وروسته له هغې تاییدوي چې بیجنګ د ملي امنیت یو قانون نافذ کړ. دا نوی قانون په نړۍ کې د یو شمېر هیوادونو لخوا غندل شوی دی. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ په اکثریت د هانګ کانګ د کورواکۍ د طرحې ملاتړ وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا استازو جرګې هم ورته پرېکړه وکړه. دا مصوبه اوس ولسمشر ته استول شوې چې توشیح کړي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
د افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان ولسمشرانو ته سوداګری په اړه خبرې وکړې. وړاندې تفصیل درکو. پکتیاوال شاکیدی:
پکتیا اوسنی نفوس تر 1 میلیون وخت دی، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د 400,000 وګړو سهم ورکوي.
د امریکا استخباراتي چارواکو د کانګرس یوې ډلې ته د طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه معلومات ورکړي دي. د کورکلی په پروګرام کې مو د خپلو خپلوانو ترمنځ د جنجالونو مسله څېړلې.
خواخی خسر سر خود دا زما طبیعت نده چه اغا زوام دیغون از او سوید جک سره اما اغا و اینا تدی مک زومی ای کنی؟ تدی مک تابا وکزی دی اغا تابا نکم بام دیو سر ویرانی ما
ده. نیمی نری پا پروگرام که ده افغان انجونو ده موسیقی ده سونزو پاره او ریده لشه.
زه وقت موسیقی سره مینه لرم او ادامه ورکم. اصلا مشکلات لرو اکا پیدام شی مونگ هیس کلا موسیقی ندرو.
د افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان ولسمشران په دې سلا شول چې په خپلو کې باید ترانزیت، ترانسپورت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره د وزیرانو په کچه یوه درې اړخیزه کمیټه جوړوي. دا پریکړه په هغې درې اړخیزه آنلاین سرمشیزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ترکمنستان او اذربایجان د ولسمشرانو الهام علیف او قربان قلی بیرد محمدوف ترمنځ جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
دا کمیټه به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند ادارو او وزارتونو د مشرانو څخه جوړوي. په دې اړه پریکړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف او د اذربایجان ولسمشر الهام علیف ترمنځ په هغه درې اړخیزه سرمشریزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. ارګوایی د دې مشریزې د جوړولو نه وخت ولسمشر غني کړی و. له ترکمنستان او اذربایجان څخه د لاجوردو لار په نوم هغه ترانزیتي دالیز تیریږي چې په 2013 میلادي کال کې پرانیستل شو او د افغانستان تولیداتو ته د ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته د رسیدو لار پرانیسي. په دې سرمشریزه کې د درې واړو هیوادونو د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز د اذربایجان ولسمشر الهام علیف وکړ. ارک په یوې خبر پاڼه کې د الهام علیف له خولې وایي د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره دي د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت او نورو اړوند وزیرانو ګډه کاري کمیټه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
ولسمشر غني وایي لومړی د ولسمشر الهام علیف د دې وړاندیز هرکلی کوم چې موږ به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند وزارتونو د مشرانو یوه ګډه کاري کمیټه جوړه کړو او ولسمشر بیردی محمدوف هم ملاتړ کوي. موږ د دې ډیر هرکلی کوو. د ولسمشر غني په وینا دا ګډه کمیټه به د سیمه ییز اتصال، اوسپنې پټلۍ، نوري فایبر او ترانسپورت د پراختیا لپاره کار کوي او په هرو درو میاشتو کې به خپل رپورټونه په لوړه کچه د ستونزو د حل او احتمالي بیوروکراسۍ د مخنیوي په هدف د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو سره شریکوي. افغان ولسمشر همدارنګ ویل چې هیواد د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د اذربایجان او ترکمنستان د دولتي او خصوصي سکتورونو سره ګډ کار ته چمتو دي. دا ولسمشر غنی په وینا ازری او ترکمن سوداګر او پانګوال په افغانستان کې د مرمرو، کرنې او وسپنې کانونو او نورو برخو کې پانګونه کولی شي. نوموړي د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو څخه افغان سوداګرو ته د ګمرکي اسانتیاوو غوښتنه هم وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د اتو وچو بندرونو د معیاري کولو تابعیا وښوده. ویل چې امریکا، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک د مالي تضمینونو په برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلی. ترکمنستان د افغانستان سره د سوداګریز اتصال لپاره د اورګاډي پټلۍ، د اقینی او تورغونډۍ تر بندرونو غځولي. هغه بندرونه چې افغان دولت غواړي د وچې پر معیاري بندرونو یې بدل کړي. ولسمشر بیردی محمدوف په دې درې اړخیزه غونډه کې وویل د توکو او وسایلو د خلیق په موخه به یې هیواد په اقینه او تورغونډۍ کې بندرونو کې د وچو بندرونو د معیاري کېدو د ملاتړ ترڅنګ فعاله ونډه واخلي. افغانستان او ترکمنستان د سیمه ییز اتصال په څو نورو پروژو کې هم لکه تاپی چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي خپلو کې شریکان دي. افغان ولسمشر په دې درې اړخیزه غونډه کې ترکمنستان له دې کبله هم وستایي چې د کرونا د وبا پر مهال افغانستان ته د سوداګریزو مالونو د لیږد لاره پرانیستې وساتله. افغانستان چې په خاطر دې د نړۍ سره د خپلې سوداګریزې راکړې ورکړې ډیره تکیه د پاکستان د کراچۍ په بندر و پورستوي کې د ایران د چابهار او منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې د نوو ترانزیتي لارو د موندلو او پرانیستلو لټه کړې او په وروستیو کلونو کې توانېدلی چې تر ډیره د پاکستان پر کراچۍ بندر خپل اتکا راکمه کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په هلمند کې ولې غنم کم شوی دی؟ وړاندې به په دې اړه په خپرونه کې واورئ. خو اوس پکتیا ته تر هلمند مخکې ځو. یو شمېر پکتیاوال وایي د دغه ولایت نفوس ډیر شوی خو حکومت لا هم دوی ته د هغه نفوس په اندازې امتیاز ورکوي چې کلونه مخکې ثبت شوی و. احسان آریان له ګردیز راپور لري.
د پکتیا د ولایتي شورا پخوانی غړی وکیل مبارز وایي د دې ولایت د اوسیدونکو نفوس لایو میلیون کسانو پورته دی، خو لا هم د ولایت ته له مرکزه د روغتیا، پوهنې، امنیت او ځینو نورو برخو کې د څلور لکه وګړو سهمیه ورکول کیږي.
پکتیا اوسنی نفوس تر یو میلیون وخت دی، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د څلورو لکو وګړو سهم ورکوي. کچېری مرکزی حکومت ورته توجه ونه کړي نو په اړه به سخت برګونونه رامنځته شي.
د پوینا په ملي او ولایتي شوراګانو کې د استازو شمیر لا هم د دوهمې درجې د ولایتو په څیر دی. په داس حال کې چې د نفوس او د ولایت د درجې له مخې باید پورته شي، نوموړی کور په کور د یوې سروې ترسره کېدل د دې ستونزې حل بولي. پکتیا ته د لومړۍ درجې د تشکیلاتو نه ورکړه بل هغه ستونزه ده چې د دې ولایت ځوانان او مدني فعالان هم پرې نیوکه کوي. د پکتیا اوسیدونکی معروف افغان وای ولسمشر غنی دوه کاله وړاندې پکتیا لومړی درجه ولایت اعلان کړ، خو په تشکیلاتو او امتیازاتو کې لا هم بدلون نه دی راغلی. دی وای
پکتیا ته لا هم د لومړی درجه ولایت امتیازات او حقوق نه ورکول کېږي. د مثال په توګه موږ د پولیسو برخه یادولی شو، د صحت په برخه کې هم پکتیا لومړی درجه ولایت اسانتیاوی نه لري. بیا رغونې په برخه کې هم پکتیا ته د لومړی درجه ولایت په سترګه نه دي کتل شوی.
په پکتیا کې د ایسای او معلوماتو ریاست وایي د پخوانی ولسمشر محمد داود خان له واکمنۍ راوروسته تر اوسه په دې ولایت کې کور په کور د وګړو شمیرنه نه ده ترسره شوې. نوموړی لامل د امنیت خرابوالی بولي او په خبره په 1996 کال کې هم له دې عمله دغه سروې نیمګړې پاتې شوه. د دې ریاست مشر محمد اصغر صدیق یاروي
پروسه کول دا موضوع د ولی سب سره مطرح کړو مرکزی دفتر سره، لکه متاسفانه ولی سب مو ویلې او مرکز مو ویلې چې د کور په کور سر ویده د پکتیا امنیتی شرایط دې ته مساعد نه دی. اوس نس کولای چې تر څو سي امنیت کې نس ویده غسر وی سره ورسو.
پکتیا ته د لومړی درجه د تشکیلاتو او خدماتو د نه ورکړ سمزه مو د پکتیا سرپرست ولی عبد الولی سهي سره شریک کړه. د وی سره لدی چې لومړی درجه ته د دې ولایت له اعلانې دوه کاله تیریږي، خو په تشکیلاتو او امکاناتو ورکولو کې تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی. د پوینا په مرکز کې په یوې نوې پالیسۍ کار روان دی چې له مخې به یې د هر ولایت جغرافیې، اقتصادي وضعیت او د نفوس ترڅنګ نورو اړتیاوو ته په کتو خدمتونه او بودیجه ورکړل شي.
له هلمند راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د غنمو بیې خورا لوړې شوې دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې. له لشکرګاه څخه د الیاس دایي په راپور کې اورو.
د حاصلاتو تر ټولولو څو اونۍ وروسته د غنمو د قیمتونو لوړوالی د هلمند سیمه ییز اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. دوی وایي پخوا به د غنمو قیمتونه د کال په پای کې لوړېدل، خو سږ کال له لومړي سره راکښته شوي نه دي، بلکې د هر کال په نسبت یې بیې لوړې شوي دي. د لشکرګاه اوسیدونکو شاولي زیرمل وایي که حالت داسې دوام وکړي عام او بیچاره خلک بدل وړي سره مخامخ سي.
په خو وختونو کې به غنم دغه محل چکله به د چاپ اصلاح را شخصل کېدل، غنم به پاویا او په شپېته افغاني باندې ووس یو نیم سل دوه سو ته دوه نیم سو افغاني باندې یو من غنم دي. نو دا غټه ستونزه ده. دلته داسې غریب کورنۍ سره چې هغوی د ماښام د ډوډۍ توان نه لري، هغوی کچري ووس هم دغه سیال وي، نو د کال په وروستیو کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ سو. دلته به د غنمو کمښت زیات
ویل کیږي. وایي د غنمو په کروندو کې مرزونه نه دي چې حاصلات کم کړي دي، او دغه کموالی په خاطر د غنمو قیمتونه لوړ شول، بلکې په لشکرګاه کې دوی لوی ژرندې جوړې شوي دي چې د خلکو په خبره د دې ژرندو مالکان هر یو په زرګونه بوجۍ غنم تر رانیولو وروسته ذخیره کوي او د اړتیا په صورت کې بازار ته راباسي. د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی حضرت محمد وایي حکومت باید د کورنیو تولیداتو پر قیمت نظارت وکړي او پرېنږدي چې هر څوک یې په خپله خوښه قیمتونه لوړ وټاکي.
روزی به خدای را ترسوی، خدای ظلم دی چې د ژوند مالکان یې زموږ سره کوي. دوی پرامه بشره ولس ګټه کوي، غنم یې ټول په ګودامونو کې ذخیره کړي دي او خلک اوس پې ورختا دي. موږ د حکومت څخه غوښتنه کوو چې حد اقل پر داخلي توکو نظارت وکړي او د غنمو د قیمتونو د لوړېدو مخه ونیسي.
د هلمند د کرهنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په تیرو کلونو کې به هر جریب ځمکې په اوسط ډول 4.8 متریک ټنه حاصلات ورکول، خو د مرزونو له امله سږ کال په ډیرو سیمو کې نیم او په ځینو کې 10% کموالی راغی. د دې ادارې د پروګرام او برنامو مسؤل سید رفیع الله کلام وایي دوی حکومت ته وړاندیز کړی دی چې تر یوې مودې نورو ولایتونو ته وړل کېدونکي غنم باندې بندیز ولګوي، څو په هلمند کې د غنمو بیې راکښته او د خلکو اندېښنه ختمه سي.
په دې وروستیو کې د غنمو په کروندو کې یو ډول د سرخی مرض پیدا شوی و چې خوشبختانه په وخت او زمان سره د کرنې ادارې فني کارمندان سیمو ته ځانونه ورسول او هغه ساحې چې متضرر شوي وې غوس بزګرو سره خپل فني مشورې شریکې کړې او ځینې وقایوي تدابیر یې په لاره واچول چې تر ډیره پورې د زیاتې خسارې مخه ونیول سوه. او له بله پلوه دغه مرض چې کوم په داسې حالت کې غنمو تراپیش چې تقریبا غنم د پخېدو په حالت کې و.
سږ کال په هلمند کې د مرزونو او افتونو سره سره 343 زره ټنه غنم تولید شوی دي چې د کرهنې د ریاست د مسؤلینو په خبره تر نورو کلونو 10% کموالی شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د استخباراتو مشرانو د کانګرس وی ډلې ته دا غو راپورونو په اړه معلومات ورکړي دي چې ویل شوي دي روسي طالبانو ته پیسې ورکړي دي. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور وړاندې کړو، همدا موضوع په نړیوالو چاپی خبرونو کې چیرل شوې ده. دغه خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
د لویدیز چاپ ورځپاڼو بیا هم د هغو راپورونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژنې لپاره طالبانو ته انعامونه منلي وو. د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د انعام د منلو په اړه ادعاوې لومړی ځل د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې خپرې شوې. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې په خپله پرونیګانه کې لیکلي دي چې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا د انعام ورکولو په اړه حقایق باید رابرسېره شي. ورځپاڼه په 2019 کال کې په افغانستان کې د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته اشاره کوي او لیکي په افغانستان کې د افراطي ډلو پر ضد د امریکا په اوږده جګړه کې د دې سرتیرو مړینه هسې هم یوه غمجنه پیښه وه، خو د دې ناوړه پیښې بل اړخ هغه مهال رابرسېره شو چې د امریکا استخباراتو وویل د دې سرتیرو قاتلان روسیې ښایي د انعام په ورکولو هڅولي وي. د نیویارک ټایمز په راپور کې یادونه شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د روسیې د دې ادعاو په اړه معلومات ورکړل شوي وو، خو هغه دا خبره پټه ساتلې وه او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت پر ضد یې هیڅ راز ځوابي اقدام ونه کړ. یو ایس ای ٹوڈے لیکي کانګرس په دې اړه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاسونه د دې دریو او نورو امریکایي سرتیرو په وینو سره دي، او دا چې آیا ولسمشر ټرمپ ته د روسیې لخوا د دې پیسو د ورکړې په اړه په رښتیا معلومات هم ورکړل شوي وو او د هیڅ راز اقدام نه دی کړی، باید د شواهدو غوښتنه وکړي. فارن پالیسی خبرونې د نیویارک ټایمز د راپور نور جزئیات هم خبره کړي دي. په راپور کې د رحمت الله عزیزی په نوم د هغه مشکوک کس نوم یاد شوی دی چې د شوې ادعا له مخې د روسیې پیسې په افغانستان کې سپینولې او وروسته یې طالبانو ته ورکولې. په راپور کې ویل شوي دي چې شپږ میاشتې مخکې د نوموړي د نیولو هڅه وشوه، خو چارواکي فکر کوي چې هغه روسیې ته تښتېدلی دی او په کابل کې د هغه له یوه کوره شاوخوا نیم میلیون ډالره نغدې پیسې ترلاسه شوي دي. خبرونه لیکي په دې اړه چې د انعامونو پیسې څنګه افغانستان ته لیږدول کېدې او د کومې کچې طالبانو د حملې تنظیمولې او د دې قضیې د نورو برخو په اړه کره معلومات نشته، خو مطلب د طالبانو د انګیزې یادونه کوي. او د فارن پالیسی د سیاسي شنونکي امی مکنون له قوله پوښتنه کوي چې طالبان ولې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د روسیې د استخباراتو مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
د امریکا د استخباراتو مشرانو د پنځشنبې په ورځ د دې هېواد د کانګرس مشرانو ته د تړلو دروازو تر شا د همدغو استخباراتي ارزونو په اړه معلومات ورکړل چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي. تفصیل د اجمل انپورا پور کې.
امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو د تړلو دروازو تر شا د کانګرس یوې ډلې ته چې پکې د سنا د اکثریت مشر میچ مکانل، د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسی پلوسی او د دوو استخباراتي کمیټو لوړپوړي جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات استازي شامل و معلومات ورکړي. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای مشره جینا هاسپل او د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف په هغو استخباراتي مشرانو کې شامل و چې پرون یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر وژنه د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو په اړه د کانګرس د مشرانو ته معلومات ورکړل. دې ډلې ته عموما په لوړه کچه استخباراتي معلومات وړاندې کیږي او دوی ډیر کله په دې اړه خبرې نه کوي. د دې غونډې له برخوالو هیڅ هوی پر دې تبصره ونه کړه چې د تړلو دروازو تر شا ورته استخباراتي چارواکو د دې مسلې په اړه څه وویل. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په سنا کې د ډیموکراټانو د مشر چاک شومر له خولې ویلي د دې معلوماتي غونډې پرته زه فکر نه کوم چې ولسمشر ټرمپ دې د ولادیمیر پوتین په اړه د لازمي سخت لاریخ په لولو ته نږدې وي. د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی خبریالانو ته وویل هیله لري چې په دې غونډه کې برخه اخیستونکي جمهوري غوښتونکي به رښتیا اورېدل وغواړي. نوموړي پر روسیې په ځانګړې توګه د روسیې پر دفاعي سکتور او استخباراتو د اضافي بندیزونو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د بریدونو لپاره د روسیې د یوې استخباراتي ډلې لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو د دې استخباراتي ارزونې په اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ځکه نه دي ورکړل شوي چې دا تایید شوی نه وو. خو د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی د ام اس ان بی سی سره مرکه کې ویلي سپینه ماڼۍ خلک تیر باسي او وایي دا چې ټولو استخباراتي ادارو پر دې ارزونې لاسلیک نه دی کړی نو دا د ولسمشر د پاملرنې ارزښت نه لري. خو نوموړي زیاته کړي په افغانستان یا بل هر ځای کې د امریکایي ځوانانو مړینه د ولسمشر د پاملرنې وړ ده. د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو او د کانګرس د مشرانو ترمنځ وروستۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې پر ولسمشر ټرمپ فشار په زیاتېدو دی څو روسیې ته د امریکا د ځواب په اړه او یا په دې اړه چې ولې ځواب نه دی ورکړل شوی شته پوښتنې ځواب کړي. دا مسله چې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر روسیې طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د استخباراتي سرچینو په حواله راپورته کړه. اخوا روسیې رد کړي چې د دې هېواد استخباراتو دې طالبانو سره د مالی یا د وسلو مرسته کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخروه د پنځشنبې په ورځ مسکو کې خبریالانو ته وویل روسیې یوازې د افغانستان قانوني حکومت سره مرسته کړې ده. زاخروه وایي روسیې یوازې د افغانستان قانوني حکومت ته وسلې ورکړې او په دې ټول پوهېږي. که چیرې امریکایي همکاران نیت لري په داسې یو څه بحث وکړي دا به مناسبه وي څو د داعش څخه د امریکا د استخباراتي ادارو د ملاتړ په اړه هغه معلومات یاد شي چې همدا اوس په افغانستان کې خوله په خوله ګرځي.
د زخرو وده د سرګندونو په اړه امریکایي چارواکو دمګړې سندي ویلي، خو تر دې مخکې افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو او افغان چارواکو دا ډول ادعاوې رد کړي او بې بنسټه یې بللي. افغان چارواکي او امریکایي نظامیان وایي دوی د داعش وسلوالو ډلې د لب ځپلو لپاره ژمن دي او د افغانستان په ګڼو سیمو کې دا وسلواله ډله ځپلي او په وړاندې جنګیږي.
ستاسو له پیغامونو
مل د کنړ ولایت د درفیج مونږی ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې د کورونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزۍ په خپرېدو ده او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کېږي خو هلته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ولسوالۍ هم د کنړ ولایت د مهمو او بانفوزه ولسوالۍ ده چې دلته د کرنټین خونه هیڅ جوړه شوې نه ده او بودیجه سیستم د هر ولایت ته ورکړل شوې ده. په کار دا ده چې د کنړ ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان چې په کورونو کې پراته دي بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپلو کورونو کې خوري. ډېر کسان پرې وفات هم شو خو دلته د کرنټین خونه نه چې کوم دی مثال اکسیجن کوم ماشین بالکل هیڅ شی نشته دی. نو په کار دا ده چې د فساد ادارې ختم شي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادي راډیو اورېدونکو په خاصه توګه کارکوونکو ته زه احاد افغان یم د هلمند ولایت د مرکز نه. واقعاً ډېر خوښوونکی خبر چې موږ د غزنو را رسېدلې د هلمند په سرکې ولسوالۍ زیات سوي زیات غونډۍ برید سوي دی. موږ یې زیات په کلکو ټکو ردوو او موږ یې بندو دا چې بریدونه د افغان حکومت څخه او د وسلوالو طالبانو وروڼو څخه همدا غوښتنه ده چې دغه کوم چا چې دغه کار کړی دغو عاملینو ته باید چې د قانون په چوکاټ کې سزا وړاندې شي. موږ دغه چې بریدونه په سختو ټکو ردوو د وسلام په احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د لور موزیم دروازې وروسته له څو میاشتو پرانستل شوې. د سین سین پر غاړه د دې موزیم د لرغونې ودانۍ د جوړېدو چارې د 12مې میلادي پېړۍ په لومړیو کې پیل شوې وې.
د نړۍ د تر ټولو ستر هنري موزیم لور دروازې نږدې څلور میاشتې بندې وې او د چهارشنبې په ورځ لیدونکو ته پرانستل شو. په دې موزیم کې د مونالیزا د انځور مخې ته هغسې بیروبار نشته لکه چې پخوا به خلک پرې راپنډ وو. د موزیم لیدونکو ته لارښوونې شوي دي چې له یوه بله بل لرې درېږئ. تر کرونا ویروس مخکې به دې موزیم ته په تېره بیا په اوړي کې د خلکو څنګ په څنګ کتارونه ولاړ وو. موزیم ته تر ننوتو مخکې خلک لاسونه په میکروب ضد موادو لمدوي. دننه ډېر خلک یو ځلې نه پرېږدي. دننه به هر لور ته خلک نه ځي. لوی خو به د انځورونو ننداره کوي. پر مځکه یې د لیدونکو لپاره نقشې لګولې دي چې له یوه بل سره واټن ته پام وکړي او د هوایي ډګرونو د کتارونو په څیرې دوو خواوو ته پړې غځولې دي چې خلک یوازې په همدې لاره روان شي. د موزیم رئیس جان لوک مارټینز رویټرز اژانس ته وویل چې د موزیم ساحه پراخه ده، 45,000 متر مربع ده او پکې 1,500 هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوي دي چې په دې لویه سیمه کې له یوه بله د واټن مراتول سخته نه دي. د کرونا ویروس تر خپرېدو مخکې به د اوړي په میاشتو کې هره میاشت شاوخوا 1,000,000 کسان دې موزیم ته ورتلل چې له څلورو درې برخې بهرنیان وو. مارټینز وایي د کرونا ویروس له امله تر اوسه موزیم ته د ټکټونو د پلورلو له درکه نږدې 45,000,000 ډالره زیان اوښتی دی.
اتنیمو بجو ته نژدې شوي یو. نو وخت اجازه نه راکوي چې ازادي راډیو ته ستاسو راغلي اسمسونه وسول ولو. البته له لنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ساسو یو شمېره رسیدلې سمسونه لولو او په دې خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ پروګرام لرو. د مېرمنو په دې پروګرام کې د نجونو د موسیقي مسله څېړل شوې ده او د کور کلی اونیس پروګرام هم لرو. د کور کلی په پروګرام کې د کورنیو ترمنځ د روابطو او د اړیکو په مسلې باندې بحث شوی دی چې ځینې کسان د کورنۍ دننه اختلافات لري او ځینې کسان د کورنۍ دننه اختلافات نه لري او دا مسله په تفصیل څېړل شوې ده. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. د افغانستان په ګډون د هغو هیوادو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنجشنبې په ورځ کار پیل کړ. هند له روسیې څخه د 3 جنگي جټ الوتکو اخیستو ته زړه ښه کړی او غواړي چې خپلې 950 زړې الوتکې هم ورسوي د دې ارزښت 2.4 میلیارد ډالر کې شي. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي. او اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي دي څو د هغو راپورونو په اړه څېړنې وکړي چې په دې هیواد کې د ملي ټول پښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي. اساجی راډو په منځنۍ صفه د لشپښنوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغان یار لیکي په هلمند کې بیکاری زیاته شوې ده. ځوانان ایران ته روان دي. حکومت باید دې ته توجه وکړي. اسماعیل دانش لنګرهار علی کی حکومت په دولس شته ستونزې درک کړي. د هاو حل لپاره جدي ګامونه واخلي. اسمت الله افغانیار له هلمند علی کی زندانیانو تبادله افغاني خبرو تلار هوارولی شي. حکمت الله حماس له ندلیل کی د سولې خبري آرام فضا غوړي. ټول هڅه باید د اوربند او تاریخواري لکمیدو لپاره وشي. خان محمد اسلامیار له ندلیل کی افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبري شروع کړي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي د جګړې شکیل خوابي باید د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. عبدالباری خنمرنګ لیکي طالبانو شل کاله د امریکایانو د موجودیت په بهانه جګړه وکړه. اوس امریکایان ساتي افغانان وشته. عطل زابل لیکي پر طالبانو باور عاقلانه کار نه دی. او عبید الرحمن لیکي له حکومت او طالبانو که حکومت او طالبان په یو بل باور ونه کړي سولې نشي راتلی. مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو د نیمه نړۍ د میرمنو پروګرام لرو.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې غونې د خبرونه موضوع مو د افغان جنو موسیقي غغول دی. په دا وروستي او اتلسو کلونو کې افغان خوځو او انجنو په ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه کړی دي. چیاوال هغونه هم د موسیقي زده کړه ده. د موسیقي زده کړه په افغاني ټولنه کې لستونزو خالی نه ده. په تیر بیا موسیقي غږون کې جنۍ په دې لار کې لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دي. آیا اوس دوی د دغه مبارزې لپاره خوخ دي او دغه لار به تعقیب کړي؟
سو وخت موسیقي سره مینه لرم او ادامه ورکوم. اوس مشکلات لرو که پیدا شي مونږ هیڅ کله موسیقي نه درو.
په دادول سيزو کې افغان جنو د موسیقي زده کړې نه تلاسته راوړنی لري.
ډېر هیودون ته مونږ سفر کړی دی چې لندن، سویډن، آلمان یا استقبال کلو.
دا ټولې پښتنې بوم په همدې خبرونه کې سواب شي. د خبرونه وګمی جبارخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وګمی جبارخیل واورو.
موسیقی افغانستان کې زرګونه کلونه مخینه لري او لزګونه کلونه په خوا په افغانستان کې د موسیقي نامتو استادان تیر شوي دي. خو د ولسی مخ کې د طالبانو په واکمنۍ کې د موزیک مسلکي لیسا وسوځول شو او د موسیقي هنر په ایرو بدل شو. د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو سره د افغانستان د موسیقي لیسا بیرته فعال شو او د موسیقي هنر بیرته راژوندی شو. په 2010 کال کې دغه لیسا په انسټیټیوټ بدل شو چې اوس مهال دلته لسلونه زیات انجونې د موسیقي د مختلفو وسایلو په زده کړه بوختې دي. د انسټیټیوټ کې د زهره آرکستر په نوم د موسیقي غږونکو نجونو یوه پیاوړې ډله ده چې دیرش نجونې پکې کار کوي. زهره آرکستر په 2015 کال کې رامنځته شوی او تر دې دمه یې ډیرو بهرني هیوادونو کې د موسیقي کنسرتونه ترسره کړي دي. دغه نجونې چې د هیواد په څلور واړو زونونو پورې تړاو لري دلته د موسیقي د خوښي وسیله زده کوي. دغه نجونې ډېرې هوډمنې او په ځان باورې ښکاري ځکه چې په افغانستان کې موسیقي غږول په دا وروستیو دوو لسیزو کې په ټپه درېدلې وه. په خاصه توګه نجونو په دې برخه کې زده کړو ته تر ډېره زړه نښه کولو. شګوفه چې د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسېدونکې ده اوس مهال د زهره آرکستر غړیتوب او رهبري په غاړه لري. هغه غواړي په موسیقي کې لوړې زده کړې وکړي او په راتلونکي کې د افغان نجونو لپاره د موسیقي ښوونځی جوړ کړي.
موسیقي په اوس شرایط کې واقعیت ښځو ته یا جنکیانو ته ډېر مشکله ده. دې لپاره چې زمونږ ځینې خلک دي چې ډېر مخالفت کوي او ځینې خلک دي چې واقعیت ډېر تشویقوي. مونږ زما په کورنۍ کې تنها زما پلار او مور مې ډېر بیا پلار مې تشویقوي تنها پلار مې دی. مونږ بهرني سفرونه هم درودل مخکې او لږ په مختلف هیوادونو کې لکه سویزرلینډ، پرتګال، جرمني او همداسې نور په زمونږ لوی کنسرت چې و په سویزرلینډ و هغه ته ترسره شو او مونږ هغه ته ډېر تشویق شو. مونږ د مختلف رشتې څخه یازدګیږو او مختلف آلې غږوو. عموماً زه چې کوم آلې غږوم ضربی ده، یعنی په هر هم خپل هیواد کې غږوي هم یو بیا یو مختلف دی چې مرنبا نومیږي. پرکاشان هم ضربی لري هم مرنبا لري چې په افغانستان کې ډیر نه غږیږي. یعنی تنه یوازې چې کار کوي په انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان کې کار کوي بهرني موسیقي د مرنبا بیا ضربی چې ده دلته هم رواج دی.
په دغه انسټیټیوټ کې هر صنف د موسیقي له هنره ډک دی. د ګیتار یو صنف ته لاړم، ډېر شمېر زده کوم کې پزدا کړه بوختی وی. یو پخوانی سندره یې له گیتار سره زمزمه کوله. د زیات په پښتو نه پوهیده خو پښتو سندره یې ډیره ښکلې ویله.
کیږي چې موسیقي غکم
پینځلس کلنه ګلمینه چې اته کاله کیږي د موسیقي په مسلکي انسټیټیوټ کې زده کړې کوي. د پیانو او وایلون غږول یې زده کړي او د زهره آرکستر له لارې په ګڼ شمېر بهرني کنسرتونو کې افغاني موسیقي نندارې ته وړاندې کړي. د موسیقي په برخه کې د ګلمینې هڅونکې د دې مور او پلار دي خو نږدې خپل خپلوان یې د موسیقي له کبله دوی سره جوړ نه دي.
ز
زد زهره ارکستر غړیم ات کال یا نه کال کی چې د موسیقي په برخه کې کار کوم. هر څوک شوق لري چې کار وکي او مونږ چې کار کوو مونږ ته وایي چې نه دا کار غلط دی. دا کار خو غلط نه دی، هر چا زړه کیږي چې کار وکي خپل مسلک مختوی سي. پلار مور می چې بل چا خبره نه منم.
د کابل مسلکی انستیتوت د افغاني محلي موسیقي د ساتلو لپاره هم کار کړی او دغه موسیقي ته یې د دغه انستیتوت د زده کوونکو په وسیله پراختیا ورکړي. د محلي موسیقي لوي وړي ډلې سره می خبرې وکړي چې لیو شمیر نجونو او هلکانو نه جوړوه. دوی راته یو محلي سندره هم وغږوله او خبرې هم را سره وکړي.
زه درې کاله کېږي ستار کار کوم او بلدیت خیره لرم، ډېر ورسره عادت. ستار غږ ما ته ډېر خوند ورکوي او مکتب هم وایم دوار سره مینه لرم.
ډاکټر احمد ناصر سرمست د موسیقي د مسلکي انستیتوت عمومي مشر د دغه انستیتوت په اړه د معلوماتو ترڅنګ وویل دغه انستیتوت د موسیقي په برخه کې د هر زده کوونکي وړتیا روزي. په دغه انستیتوت کې موږ یو شمېر هغه بې وسن نجونې هم شاملو چې د موسیقی وړتیا لري خو د زده کړو زمينه ورته نه ده برابره او دوی مجبور دي چې د ټیمانو او زړو وسایلو پر راټولولو سره د کورنۍ د ورځنی مصارفو لپاره 2 روپۍ وګټي. مغواړو دوی په خپل پخو ودرو او د موسیقي په برخه کې وروزو. د موسیقي د مسلکي زده کړو دغه انستیتوت د افغانون جنود د تشویق لامل ګرځیدل چې په دا ورستیو کې ډیر جنود د موسیقي زده کړې ته مخه کړي او دغه جنې په دې برخه کې ډیر لاسته
دشتنن جونی پا زهره ارکستر که فعالیت کوی. ده ارکستر پا رهبره که دون جونی دی، یوه مرزی و بلا شگوفه. ده زهره ارکستر گردی طولی دیشتن دی. پا طولی که دغن جونی افغانی موسیقی گوی خوب بحرانه کنسرتونی که بیا ده کوربه حیوات موسیقی هم گوی. یو لحق و دلیلون چه زهره ارکستر پا دنیا که مشهور ده، داده چه زهره نره ده ده افغانستان سولیز چیره کاره کوی. آغا چیره چه ده جنگون پلوگوی که پتا پاته و
شما مطرح از سطح دنیا زوره دنیا را قادر می‌سازه که یک تصویر دیگه از افغانستان ببینن، تصویری که معمولا در لابلای اخبار جنگ نادیده گرفته میشه.
کته هم موسیقی په افغانستان کې ډیره مخینه لري او په داورستیو کې یو شمېر جنونو دی مسلک ته مخه کړي خو خزینه موسیقي غږون کې تر ډیره دلته کمې دي. دا چې عام خلکو ته د جنونو موسیقي غږول څومره پزړه پوري ده دا به د خلکو نه واورو.
زمانم محمد اگل مراد د سبز ولسوالی اوسیدونکو يم. موسیقي هم د نورو کسبونو په چیرې یو هنر دی. ښځه او نارینه کولی شي چې ځان ته انتخاب کړي.
نام می نورشان رانی ده د خوس ولایت اوسیدونکو يم. موسیقي خو لکه څنګه چې اوریدل مخیم دی او داسې زده کړه خو مخیمه ده. دا کومه بده خبره نه ده، ذوق ده چې آرن جون د غزد کوي، مشکل نشته.
معلوم عمران ده، تخلص می تنویر ده و اما پا نظر اماغه چلند سه نرینه سرکیجی باید ده خیز سره باشی که ما لور متوائی ما خور متوائی چه زغوار موسیقی و زور تجازه ورکم، مگر حت نه خوالر نیست نور مشکل نشته.
اوس به مرکه واورو چې زموږ همکاري وکمی جبرخیل د ښځو له فعالې ممتاز یوسفزی سره کړې ده. په دغه مرکه کې د ښځو په ونډې او اغیزمنتوب د موسیقي په برخه کې خبرې شوې دي.
اغلی یوسفزی، ستاسو په نظر باندې په اوس شرایطو کې د ښځو مخه کول موسیقي ته څومره ارزښتمنه؟
په ټولنه کې دغه د ښځو موسیقي چې ده، خپل هغه موسیقي یو هنر دی چې د ښځو لپاره، ځوانانو لپاره ډېر ښه دی، ځکه چې دوی نور کسان د کسان چې شعر نه وایي، هغه کسان چې دغه د موسیقي آلات غږوي، دوی باید یو طریقې چې د موسیقي آلات نه دوی استفاده وکړي، دا خلک ډېره جذب توجه ډېر زیات کوي. او دغه چې موږ شعر نه وایو، موږ شعر نه ډېره ادبي شعر نه دي، معاصر شیرنه دی چې دره په موسیقي باندې وګرځو، دا هم ځوان لپاره ډیره نښه دی او خلکو لپاره ډیره جذبیت پیدا کوي. او دغه اجتماعي په ټولنه کې مونږ دغه برخه کې چې مونږ ښځه پکې شامله یي ډیره بخښي، ځکه چې دا یو تشویق ده. او مونږ خپله په پانتون کې یو هغه لرو، یو پانځی لرو اونرا په نوم دی. دغه ډېر کسان د پخوانه دغه سنتي خبره پاتې شوي دي چې خلک د دغه پانځی بلکل نه خوښوله، ځکه چې په کورنۍ کې ورته خلک ورته ویله چې تاسې دا اونرا پانځی مه وایې. اوس چې دا لکه په ټولنه کې دا لږ مروج شي او خلک په دغه پانځی کې ډېره مینه او شوق پیدا کوي او خلکو لپاره ډېره ښه ده، ځوانانو لپاره، ماشومانو لپاره. اوس نور مملکتونه چې وګورو دغه ماشومان چې نوی زده کړه کوي، دغه لکه شروع نه دوی ته درس چې ورکوي لکه د الف ب نه شروع تر ای بی سي نه، هر څه دا په یو موزیک طریقه چې ورته وایي دا دوی زر تر زره زده کوي. همداسې ځکه چې نورو مونږ په افغانستان کې دغه مروج نه دی، او دا چې مروج شي خلک د دې زده کړه وکړي او په ټولنه کې دوی سره خلکو سره دوی همداسې په موسیقي په ډول ډېر کسان دي چې زر یو شی نه نیسي او د سایکولوژي له خوانه دوی لږ پرابلم مشکل لري. او دا چې موزیک سره دا یو شی ورسره ګډ شي او دوی فکر کوم چې زه تر زره دوی زده کړه هم کوي او ډېره ښه په طریقه دوی کوای شي چې خلکو ته د خپل پیام په موسیقي باندې ورسوي.
دلیمی نړۍ د خبرونه چې د موسیقي په برخه کې د نجونو په پرمختګونو او لاستراوړنو وکمی جبارخیل جوړ کړی و، په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلای
سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا داسې کسان مو لیدلی چې په نه خبره له خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې کوي؟
ما ډېر ما ټولو سره کته کړ، څوک بې ځایه کارونه یا بې ځایه خبرې کوي دې ټولو سره ارتباط کته کوم.
له خپلوانو سره روابط پرې کول څه ستونزې راولاړوي؟
خوانی ورورګلوي چې دوی ترمنځ هغه هم له منځه لاړله، هغه کومه مرسته چې په ستونزو کې دوی د یو بل سره کولای شوای هغه هم له منځه لاړلې.
او خلک څنګه کولای شي چې خپلې پرې شوې اړیکې له خپلوانو سره بېرته ورغوي؟
دا باید دوه سپینګیري د منډکې پنځه سپینګیري راجمع شي دا کته روابط خلاص.
خوږو اوریدونکو، دغه خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم. د موضوع دراسپړول په منظور د راپور ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې و تمثيلي ټوټه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی وړاندې کړې.
قدرمنه دوستانو، انسان یو ټولنیز موجود دی. همدغه ټولنیزتوب د دې باعث ګرځي چې انسانان له یو بل سره اړیکې ولري، او پرته له اړیکو د انسان ژوند نیمګړی دی. خو ځینې وخت دغه اړیکې سمې نه ساتل کېږي او په وړو خبرو له منځه ځي چې بیا په خپلو کې د خفګانونو او نورو بدیو سبب هم کېږي. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد هغه څوک دی چې له ځینو خپلوانو سره یې اړیکې پرې کړې. دا چې ولې
ما ډېر ما ټول سره کته کړ، زه ورته پیسې ما خلغه پیسې اخلي خو اخي خسر سره خو دا زما طبیعت نه ده چې هغه زوایم دیغونه زه یو سوي جک سره یم. هغه وایي نه ته دې موږ زومې کنه ته دې موږ تابه وکړه، زه دې هغه تابه نه کوم، په همدې ور سره ویران یم. نه اوس نه ور سره لرم ولا اس ډېر خلک سره مې کته کړې، هغه نه جایز هغه کوي. هغه بې ځایه کارونه کې بې ځایه کارونه دې ما خپل نه خوښېږي، څوک بې ځایه کارونه یا بې ځایه خبرې کوي دې ټول سره ارتباط کته کوم، دا دې ما نه خوښېږي. مړی تم نه ورځم، واده تم نه ورځم، او ډیرو ته ورغلی هم نه یم.
ځینې خلک بیا وایي چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو له کبله هم له خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې کوي، او ځینې وخت د فامیلي ستونزو له کبله هم د اړیکې له منځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکی فرید نوري وایي چې په افغانستان کې دا کار ډیر تر سترګو کیږي. د مړی زیاتوي
څو موده مخکې په لوګر کې په یوه سیمه کې د ځینو ورونو ترمنځ په ډېره کمه ځمکه باندې چې دا برخه ما ته راځي او دا برخه تا ته راځي، او شاید په مترو خبره وه، شاید یو متر دوه متره خبره وه، چې دوی سره جګړه وکړل او ورونه سره بیل دي او بالاخره یو بل سره روابط نه لري. دغه روابط سره خراب شوي دي. هغه خانه ورورګلوي چې دوی ترمنځ وه هغه هم له منځه لاړله. هغه کومه مرسته چې په ستونزو کې د یو بل سره کولای شوای هغه هم له منځه لاړلې. طبعا د ژوند خوند نشته. هغوی په استراب کې په استرس کې ژوند کوي، نه یوازې دا چې دوی دغه خپل روابط سره لاړل، او د دې تر څنګ البته د خپل کلي له نورو خلکو سره روابط هم مشلیدل، ځکه چې هغوی له ډاره اوس نشي کولای راوزي له خلکو سره کته پورته شي، له خلکو د خلکو په مړي ژوندۍ کې شرکت وکړي.
د ښو اړیکو ساتنه وخت او متقابل احترام غواړي، او کله چې یو ستونزه رامنځته کیږي باید دواړه اړخونه د دې پر ځای چې ستونزه په خبرو حل کړي خپلې اړیکې ختموي. خو دا کار وروسته پښیمانی لري. د کابل د څرخې پله اوسیدونکی رحمت الله هم دا خبره کوي.
زمن وزه بس قطر عبید نور سره فایده سو خو بیا زغفله درو می وغختل سره دو دوی کرا ورسه ورغلم مال تور سره کین استم کنه دوی زل کی چاغه و مورتل مکه وید سی خیر د دې لک شری تاسل مشره خود دی بیا زل کی له سوال دا مجبور سی یا ودا سی یا ملامت دا دراغه خو ما بیا ما خپل مسلیت په غاړه وخت ورغلم او دوی کور ته کور کې ورته کین استم او اوس ان شاء الله خدی را سره که ما خپل ځان ملامت یم خپل په غاړه وخت ورغلم که دوی ملامتم خو ما په غاړه وخت ورغلم کور کې ورته کېناستم. بس اوس را سره ښه دي، ډېر خوشحاله یم. اړیکې جوړې سه، دوی م خوشحاله دي، زه م خوشحاله یم، اړیکې م جوړې سه.
ښه اړیکې په ټولنه کې د انسان د عزت او ښه شناخت سبب ګرځي. همداراز ښه اړیکې له رواني اړخه هم د انسان ژوند ماسون کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خان محمد وایي چې دوی ډېر کوښښ کوي له خپلوانو سره ښه اړیکې ولري. نوموړی زیاتوي
تروسه فضل له خدای ده، تروسه خو موږ چا سره قطع علاقه موږ نه دي کړې. چا سره هر چا سره موږ صمیمي خبرې دوستي انډیوالي په صداقت سره کوو. والا خو مو شکر ده موږ مشران لرو. مثلا د زمونږ د خپلوانو په مینځ کې کومه جنگ جګړه کومه خبره راځي بس مشران دا فیصله کوي، بیا موږ مشران لرو او دا مشران دا فیصله کوي بس بیرته سره روغ جوړ شي. یاره تر اوسه نه مې دي کړي. والا ډېر خوشحاله مو داقت او روابط خود سه یو شی ده چې بیخي ښه نه ده. باید دوستي زیاتی، صمیمیتی، انډیوالي خپل سره پردای سره ټول سره. او دا تشویش فضل خدای دا مونږ تر اوسه نه لرو چې محفل ته زو یا د چا خپل خپلوانو کرے زو. دا زمونږ په ځړه کې نه راځي چې دا سره راځي د سره خو خپای هم څنګه وکړو. دا نشته زمونږ په او راحت زو
له خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د انسان د منځوي کېدو او تنهایی سبب ګرځي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حاجی عبدالحنان وای خلک باید کوښښ وکړي چې د خپل دوستانو سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي، او کله چې کومه ترخه د دوی ترمنځ راځي حل لارې د اړیکو پریکول ندی. نو موړی وای
کتر روابط باید خپلوانو ترمنځ ونسی. که د خپلوانو ترمنځ کتر روابط کیږي دغه ګوره ګنا ته ځان مخامخ کوي. دا باید دوه سپینګیری د منډکی پنځه سپینګیری راجم شي دا کتر روابط خلاص کی. دا سره وغواړي د افغانستان انانات شایدي باید اوسې. دا د جرګو په خلو باندې کیږي، د پښتنو په خلو باندې کیږي. دوه خپلوانو په منځ کې کوم مشکل ته راغلی دا مشکل د پنځه دوه سپینګیری په مابین کې دا خلاص دی. دا مشکل که پس دا خو د بدی مشکل ده، بدی تر جوړیږي دی نه خو خلاب کارونه جوړیږي. دا موږ ملک چې بدبختی لنډه کوي دا خپل دی جواز بدبختی لنډه کوي دا چې یو دیونه منی بل دی بل منی کدا سره ومنله مشکل راوړ دي. هیڅ مشکل نه دا باید جوړ شي. کدا جوړ نشي دا بدی تر جوړیږي. بدی چې جوړ بدی خو د خدای خوخه نه ده. کته رابطه نشي کدا وصول دا ګناه ده. دا کارونه د سپینګری په خلو باید نه نه ته سپینګری په خلو جوړ شي.
اسلام هم په خو او نیکو اړیکو د دوستانو خپلوانو سره تاکید کوي. په دې اړه دینی عالم مولوی حمید الله وای
د اسلام مبارک دین له نظر نه خو قطع روابط دا قطعا حرام دي. ډیر اسباب دي دې لپاره لکه اوس اکثریت موږ او تاسو ورونه چې هغه په فریشانی اقتصادي فریشانی باندې مبتلا دي. دغه یوازینی سبب هم دغه قطع روابط کېدلی شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث کڅوک وای د درې ورځو نه اضافه د خپلوانو سره روابط قطع کړل او دای وفات سه. دای وفات سه نو ده ده جای جهنم ده. اینه پا دیرو کلکو الفاظ و سراتی و سریتا یا مسلمان تا دو ولی سی چی ده ده عمل پا وجبانده ده تا جای جهنم گرزی پا ده مانا چه ده دیر یا بد عمل ده خطا ده روابطو یا مسلمان سر رابطه خطا کول خلوان و سر رابطه خطا کول یا غو سر کینه پر رک ساتل ده شرحان بیخی نرواده
د خپلوان سره اړیکه پرې کول پر رواني لحاظ کورنۍ او ټولنې ته کوم مشکلات راولاړوي. پروا پو استاد ضیاء الحق شمسی په اړه داسې وایي:
بېلابېلې ستونزې درلودلی شي. اول خو دا چې انسان یوازې ژوند نسي کولی، دا یو مسله. بل رواني مسایل درلودلی شي چې ایجاد کړي. هر یو کس چې تنها کېږي له ځانه سره شخصي، انتزاعي او ډېر غیر واقعي افکار مخ کېږي. منځوي ژوند دی او خپل ځان سره د هر چا په رابطه قضاوتونه کوي، خپل ځان سره د ټولنې په رابطه، د نورو په رابطه، یو خاص ډول افکارو ته رسیږي. دا په خپله له یو بل زاویه زور دی، رنځ دی او تکلیف دی. ورسره نور تکلیفونه لکه مثلا ملګري او بېل خیخان او سکوسي اعتماد نه لري په ټولنه کې. یعنی همیشه که تاسو اداراتو کې څوک ګورئ، د تایید او د اعتبار لپاره د دوستان د باید معلوم شي. په دې خاطر زموږ اړیکې کمیږي، زموږ دوستان کمیږي او دا ستونزه د انسان لپاره. یوازې ژوند نسي کولای، مشکل ورته جوړېدلی سي او د نورو سره په ژوند کې د ده وده، پرمختګ، شخصیت، هویت او هر څه جوړېدلی سي.
زه نوید ځلان ما هنګر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
خو ګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاوي و تمثيلي ټوټه لرو چې تاسو پام ورته راړوم.
د فرید پلاره پوهیږي چې خور سره د عام نور زما مړی او ژوندی بسته، نور دې نه راکره راځي او نه ورځم.
ولې بیا څه خبره ده چې بیا دې مړی او ژوندی وشکوه؟ ته خو هره ورځ د یو چا نه یو چا سره اړیکه پرې کوې.
ولې ته نه پوهیږي چې چا سره یې خیکی کړې ده؟ هغه چا سره چې زه ورسره مړی او ژوندی نه لرم. زما د زدې دا کار وکړ او د جان اغا لورې زوی ته وکړه.
ګوره ښځې، دې خبرو پسې مه ګرځه. اوس جان اغا خو دې ورور ده، یوه خبره و تیره شوه، ولې په نا خبرو پسې ګرځې؟
ورور مې دی، زه د چا پروا نه لرم. یو ور مې چې زړه له چا تور شو بیا نو یې ورسره نه کوم. زه ورسره نه کوم ستا نو زړه.
ښه نو رښتیا دې میرویس جان واده ته څو نفر خبر کو؟ نه شپه به کینو، لس به ولیکو.
څوک به خبر کې؟ تا خو له ټولو سره شکولې ده، له هیچا سره مړی او ژوندی نه لري.
زه زه خدای دې همسایګان او همکاران لري، هغوی خبروم.
خدای دې انصاف درکي. زه بیا به په واده کې وګورو چې څوک راځي. ودې لیده چې دې هلک واده څومره سوړ وه او ټوله ډوډۍ هم هوټلي ته پاتې شوه. دا ټول ستا د لاسه چې دې ټولو دوستانو سره دې اړیکې پرې کړې. زیان مو وشو عذر مو نه.
اوله زه هم په واده هېڅ پوه نه شوم او ډېره خفه هم شوم. هغه خیکانو ته هم کم راغلو، ټول میدان هغوی نیولی و او کتری کنایې هم ویلې چې بیچارهګان بې کسه دي.
ټول ستا کارونه دي نو.
درنو دوستانو، دا وو د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بلې خپرونې ښه وخت.
شراب دسرو لبان سنم، لقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لقل شراب دسرو لبان سنم، لقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. همیشه مینه خریدار یم زه،
ستم پاش خان سنم مکڑے ستم پاش خان سنم نظر لرا نظر لرا کمے خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمے خوران سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم